نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. اسم منغا تفسير كو دا سورة البقرة دا سلوختم أو يو سلوختم آيات. منغا ترنن رزي پوري ديارلس كلاسونا اوشو. الحمد لله او نن زمونږه سوار لسم کلاس دی د الله تعالی په اذن سره. یو بل خبره زو تاسو ته کول غواړم، هغه دا چې زمونږ دا کورس تلسم میاشت دی او په دې کې به مونږه د سورۃ البقره د اولنی آیت نواله د شپږ سلوختم آیت پورې کوو، او بیا به مونږه دا غینه پس آیت الکرسی کوو، او دا غینه پس به د سورۃ البقره اخیری آیتونه کوو. ټیک شو؟ نو ماوی چې تاسو ته دا خبره هم وکم، مونږه چې سورۃ البقره شروع کړه نو د درې نمونه خلکو متعلق مونږه وی، د مؤمنین، د کافرین او منافقین په باره کې، او په دوی کې چې کم کامیاب خلق دی نو د هغوی هم مونږ ته پته ولګېده. د منافقین په باره کې مونږ ډېر په تفصیل سره وی چې د هغوی کردار او صفات سری. د هغې نه پس الله تعالی ټولو انسانانو ته د خپل عبادت دعوت ورکړو، او د قرآن مجید چې کومه معجزه ده نو په دې باندې د ایمان راوړلو دپاره ټولو ته دعوت ورکړی شو. بیا د آدم علیه السلام د پیدایش ذکر دی، او چې څنګه شیطان هغوی ولمسول، او چې هغوی د الله تعالی نافرمانی وکړه نو توبه استغفار وکړو، او الله تعالی هغوی له هدایت ورکړو. یو طریقې ورته وخیله چې زما د طرف نه به تاسو ته هدایت راځي، او تر نن ورځې پورې د الله تعالی قانون دی چې څوک هم د دې هدایت پیروي کوي په دې لاره باندې ځي نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو هغوی به چرته هم په یره کې نه وي او نه به پرې غم وي، او چې څوک د الله تعالی د هدایت نه مخ واړوي نو د هغوی انجام هم وخیلی شو. اوس به مونږه د بنو اسرائیل په باره کې وایو د دوی ذکر ولې دلته راغی. ګورئ، ځینې خلق خو داسې وو چې هغوی کافران وو، هغوی منافقین وو، نو د هغوی متعلق مونږه وی. اوس په قرآن مجید کې د یو بلې طبقې ذکر را روان دی. هغوی هم انکار کړی وو، د دې وجینې انکار نه وو کړی چې هغوی ته پته نه وه یا د هغوی پوهه نه وه. د هغوی طرف ته ډېر زیات نبیان راغلل، آسماني کتابونه، تورات، انجیل، زبور راغلل. هغوی تعلیم یافته خلق وو. په هغوی کې بعضی خلکو په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو، دا یهود وو. بعضی په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو وروستو، نو دې ته عیسایان ویلی شي. په قرآن مجید کې دې دواړو ته اهل کتاب ویلی شوی دي. نو دا اهل علم و خلق وو، یعنی د دې سره علم وو، او دې په معاشره کې ډېر په عزت باندې اوسېدل، او د دوی په وجه ډېرو خلکو ایمان راوړی شو. خو دا خلق رسته شول، د هغې وجه سوه هغه به هم مونږ ګورو انشاءالله. د دې یعنی د بني اسرائیلو ذکر یوه وجه دا ده چې عربیانو به دوی ته اهل علم وی. اولنی ټول کتابونه په دوی باندې راغلی وو، د دوی مذهبي لیډران وو، فتوی به ورکولې، او عربیان به راتلل او د دوی نه به یې تپوسونه کول، ځکه چې ټولو به هغوی علم واله ګڼل. لکه نن سبا چې ساینټیفیک تحقیق وي نو کومو خلکو ته خلک ګوري؟ مغرب طرف ته، یعنی امریکا، یورپ، دا خلک دی ایڈوانس دی. نو په هغه زمانه کې د دین په وجه به خلکو دوی ته ډیر په اوچت نظر کتل، ځکه چې د دین به فتوی هم اغستې. ٹھیک شو؟ دویمه وجه سوا دی د دوی ذکر چې د سور په سورۃ الفاتحه کې مونږه مغضوب علیهم ویلې وو او دعا مو کړی وه چې یا الله مونږ د دوی په شان مکوې. نو هغوی څنګه وو چې تر څو پوری مونږ ته دا پته نه وی لګیدلی نو مونږ به د دغه کارونو نه ځان څنګه بچ کوو. دریمه وجه دا ده چې الله تعالی مونږ لا د اول نه خبرداري را کړې دی چې تیر خوخ خلق چې وو نو هغه بنو اسرائیل وو، نو بیا په هغوی کې خرابې پیدا شوې. ټیک شوه؟ نو دلته کې بیا د هغوی د خرابو خصلتونو ذکر راغلی دی. نو تاسو د دې عادتونو او خصلتونو نه ځان بچ کوئ. نو د دې ذکر د څلویښتم آیت نه شروع کیږي او مخکې د یو سل او دیرشتم آیت پوری د دې متعلق ذکر دی. ټیک شوه؟ دا مونږ چې نن کم رکو وایو نو په دې کې د دعوت انداز دی. ټیک شوه؟ په دې رکو کې ډیر په شفقت او محبت او نرمۍ سره د پوهولو انداز دی، لکه څنګه چې یو داعي چې چاله دعوت ورکوي، یعنی چې چاته تبلیغ کوي د دین، او هغه بنده پوهه کوي. بیا مسلسل نه رکو په یو ټاپک باندې دی، په هغې کې د ملامتیا انداز دی چې ګورئ تاسو دا وکړل، دا مو وکړل، دا مو وکړل، مونږ ستاسو سره داسې وکړل او تاسو داسې وکړل. لکه مونږه چې یو بچی ته قهریږو چې ما ستا سره دا وکړل او تا دا وکړل. لکه نافرمانه اولاد ته مور او پلار وایي که نه، مونږه ستا دپاره څو ونه کړل، د سبق دپاره مو درله دا وکړل، د آرام دپاره مو درله دا وکړل، ستا د راتلونکي ژوند دپاره مو دا وکړل او بیا تا دا وکړل، او د هغې نه پس نو په راروانو نه رکو کې داسې خبرې شوي دي. نو په دې رکو کې مونږ ته څه خبره شوې ده؟ تاسو به وایئ چې خبره خو د بنو اسرائیلو ده، نو مونږ ته ولې دا خبره شوې ده؟ لکه څنګه چې ځینې خلک وایي چې دا خو د بنو اسرائیلو خبرې دي، نو مونږ ته ولې ویلې شوې دي؟ مونږ څه وکړو د دې سره؟ خبره داسې ده چې په دې خبره ځان ښه پوهه کړئ چې هغوی تیر امت مسلمه وو. پوهه شوئ؟ یعنی د تیر وخت امت مسلمه څوک وو؟ بنی اسرائیل. خوښ خلک یعنی مذهبي لیډران، یعنی د دین په معامله کې دنیاوي لیډران بنو اسرائیل وو. د دې نه پس په هغوی کې داسې خرابۍ پیدا شوې، په هغوی باندې داسې زوال راغی، په عمل کې هغوی داسې وغورځېدل، دومره ښکته راتاو شو چې الله تعالی دا ټایټل یا مقام د هغوی نه واغستو او دې امت مسلمالۍ ورکړو کوم چې د دې زمانې مسلمانان دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت لئی دا ټایټل ورکړو. ټیک شوه؟ دا خبره په غور سره واورئ، ځکه چې را روان څومره رکو دي که نه، نو دا ټول د هغوی په باره کې دي. نو دا ډیره اهمه خبره ده چې ولې مونږ د دوی په باره کې وایو. څه وجه ده چې دومره ډیر رکو د دوی په باره کې دي؟ مونږ څه وکړو چې په هغوی کې دا خرابۍ وي؟ او مونږ څه وکړو؟ نه مونږ ته تبلیغ کول دي، نو مونږ ترینه څه فایده اخیستی شو؟ مونږ کوم یهودیانو ته د دین دعوت ورکوو؟ نو ګورئ چې تر څو پورې مونږه د هغوی هستی نه یو ویلي که نه، چې په کومو کومو کارونو باندې الله تعالی د هغوی نه ناراضه شو او د هغوی نه یې ټایټل واغستو، نو مونږه خپل ځان به څنګه ټیک کوو؟ تاسو داسې سوچ وکړئ لکه چې یو پرنسپل وي په یو اداره کې، ټیک ده؟ او هغه څو غلط کارونه وکړي او د هغې په وجه د هغو کار ختم شي، یعنی جوابي بالکل ختم شي، فایری کی، او د هغو په ځای یو بل پرنسپل واخلي او هغو ته وویلی شي چې ګوره فلانی پرنسپل چې وو نو د هغو نه دا غلطۍ شوې وې، نو په دې وجه هغه لري شوی وو، او تو احتیاط کوه چې چېرته ستا سره داسې ونه شي او ستا جواب ختم نه شي. ټیک شوه؟ نو بنی اسرائیل 2000 کاله په دې مقام وو. 2000 کاله هغوی د الله تعالی نمایندگان وو، او زمونږه 1450 کاله وشو، او په هغوی کې چې کمی خرابۍ راغلی وې، نو بالکل هغه سیم خرابۍ نن په مونږ مسلمانانو کې دي، بالکل هغه سی. او مخکې چې څومره آیاتونه راځي، نو داسې ښکاري لکه چې دا د بنی اسرائیلو خبرې نه دي، بلکې زمونږ خبرې دي. قرآن یو ژوندی کتاب دی، او ژوندی داسې چې دا د هر دور د خلکو دپاره دی. شاید چې 1400 کاله مخکې انسان چرته سوچ هم نه وي کړی چې داسې کیدی شي، کوم چې نن هو به هو کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې متعلق پیشنګویي مخکې کړې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې زما په امت کې به هم هغه حالات راځي او په مخه به راځي کوم چې په بنی اسرائیل باندې راغلی وو، بالکل داسي لکه څنګه چې یو پیزار د بل پیزار په شان وي. تاسو د پیزارو جوړې وګورئ، یو پیزار بالکل د بل په شان وي کنه، یو شکل وي، یو سایز وي. هم دغه شان چې څنګه په بنو اسرائیل باندې حالات راغلل، نو زما په امت به دغه شان حالات راځي. او په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو به هم چې کوم تیر امتونه دي کنه، نو تاسو به هم د هغوی په شان چلونه کوئ، لویش په لویش او خپه په خپه به هغوی فالو کوئ، یعنی د هغوی په لاره به ځئ. چې څنګه هغوی ځي، نو تاسو به بالکل د هغوی په لاره باندې ځئ. حتی چې کو هغوی د ګوه په سوري کې ننوځي، نو تاسو به هم ننوځئ. دا ګوه یوه غټه چمچکۍ وي او دا په صحرایي علاقو کې اوسیږي. نو ګوه چې په کومه سوړه کې اوسیږي، نو هغه ډیره ګنده وي، خو چې هغوی دغه سوړي ته ځي، نو تاسو به هم ورپسې ځئ. بیا د دې ځای پورې راغلی دي چې که په هغوی کې یو بدبخته د خپلې مور سره زینا کوي، نو په تاسو کې به لازمی یو سړی داسې پیدا شي چې هغه به هم دغه حرکت کوي، استغفر الله ربی. نو تاسو ته نن داسې حالات ښکاري. اوس د دوی یو تهوار تیر شوی دی، هم دغه شان زموږ مسلمانان هم د دوی دا تهوار مناوهي، یعنی هالووین. نو په داسې سیزنو کې موږ تاسو خرابې نه ښکاري. هغوی د ګو په سوړه کې ننوځي، نو موږ هم د هغوی پیښې کوو، ځکه چې هغوی یې کوي. او چې هغوی د ځان نه پیریان یا جادوګران جوړوي، نو موږ به هم دغه شان د ځان نه جوړوو. دا خو یو وړوکی شان مثال دی، باقی هم تاسو په هر شي کې وګورئ. یعنی د دومره حده پورې چې هغوی د ګو په سوړه کې ننوځي، نو دوی به هم ننوځي. چې هغوی د مور سره زینا کوي، نو دوی به هم کوي. نو اوس په دې 1400 کاله کې مسلمانان دې لیول ته راغلي دي چې څنګه بنی اسرائیل په هغه وخت کې وو. او قرآن پاک دا خطاب هغه خلکو ته کوي چې په هغه وخت کې هغوی امت مسلمه وو او په هغوی کې خرابې وو. نو د هغوی د ټیک کولو دپاره قرآن مجید کومه طریقه ښایلې ده؟ د دې مطلب دا دی چې نن هم که څوک اوچتېدل غواړي، نن چې مونږ امت مسلمه په کوم مقام باندې یو، کو هغوی ځان ټیک کول غواړي او که داسې څوک وي چې د هغوی په زړونو کې یو درد وي چې زه دا خلک ټیک کړم، نو هغه به په کومه طریقه استعمالوي. قرآن تاسو ته دغه انداز ښایي چې تاسو به څنګه خپله معاشره ټیک کوئ، څنګه به تاسو تبلیغ کوئ په امت مسلمه کې، ځکه چې د هغه وخت امت مسلمه یهودیان وو. چې هغوی ته څنګه خطاب شوی دی، نو هم دغه شان به د نننی امت مسلمه د پاره تاسو کار کوئ، ځکه چې ظاهره ده د بیماری خو یوه ده کنه، یوه بیماری ده، بیماری معلومه شوې ده. قرآن بیماری معلومه کړې ده چې کوم چلونه به په هغوی باندې کېدل، نو هم هغه چلونه نن په تاسو باندې کېږي. نو علاج به څنګه کېږي؟ علاج به هم یو وي، هغه هم قرآن تاسو ته ښایي. نو قرآن سوایي سلویختم آیت گورو، یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، یعنی ای د اسرائیل زامنو. د بنی اسرائیل ذکر ولی دی؟ دا قومونه مخکې تیر شوی دی. بنو اسرائیل یهود و کنه. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو، نو دوی هلته آباد شوي وو. نو دا هم یوه وجه وه چې د دوی ذکر راغلی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې څنګه متقین دي، منافقین دي، نو هلته یهود هم دي. نو دا بنو اسرائیل څوک دي؟ د بنی اسرائیل څه مطلب دی؟ اولنی لفظ اسرائیل ته وګورئ، دا دوه ځایه تقسیم کړئ، اسرا او ایل. اسرا یعنی اسیر وایي غلام ته، یعنی بنده، او ایل وایي الله ته د هغوی په ژبه کې، یعنی د الله بنده. هم دغه لفظ دی په عربی کې عبدالله، عبدالله وایي د الله بنده ته. نو عبدالله ته به د هغوی په ژبه کې سوایو اسرائیل، لکه څنګه چې اسماعیل دی، ازرائیل دی، اسرافیل دی. دا ایل چې په آخر کې دی، نو دا الله دی. اوس د دې لکشن هیستوري یعنی تاریخ ګورو، بیا به ان شاء الله آیت ګورو. دا خلک څوک د دې سو تاریخ دی؟ په اصل کې اسرائیل لقب دی د یعقوب علیه السلام. یعقوب علیه السلام څوک؟ مخکې ابراهیم علیه السلام راغلی و، د هغه دوه زامن وو، یو اسماعیل او بل اسحاق. د اسحاق زوی یعقوب و، د یعقوب زوی یوسف و، بلکې د هغو دولس زامن وو. د چا؟ د یعقوب علیه السلام. او بیا د اسماعیل علیه السلام د طرف نه محمد صلی الله علیه وسلم و. د یعقوب علیه السلام ذکر په صورت یوسف کې دی. یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار و، د هغو دولس زامن و، د یوې خزینه یوسف علیه السلام او بنیامین و، او باقی لس زامنی د نورو دریو خزونه و. که د یوسف علیه السلام قصه تاسو ته لږه یادوي، نو یوسف علیه السلام مصر ته راغلی و، او د هغو سره ډېر غټ عهده وه، او په اخر کې د هغو ټول رونه په هغو پسې مصر ته راغلي و. او چونکې یوسف علیه السلام په ډېر غټ پوزیشن و، نو د دو پلار یعقوب علیه السلام او رونه چې راغلي و، نو دلته هغوی ته ډېر عزت میلاو شو، او دلته د دوی ډېر ښه په ښه طریقه باندې ژوند تیرېدو، او دوی دلته کې آباد شو. دوی د کنعان نه راغلي و، هجرت یې کړی و مصر ته. دلته دوی ته ډېره خوشحالي میلاو شوه، ځکه چې یوسف علیه السلام په ډېره غټه عهده باندې و، نو د دو خاندان یعنی فیملی ډېر په عزت سره ژوند تیرو، او ډېر په ښه حالت کې و د یو نیم سل کالو پورې. او دوی بیا د دې ځای شو، او دلته د دوی نسلونه پیدا شو. دلته دوی پیدا شو او لوی شو. په مصر کې د صدۍ نه زیات وخت وشو. اوس د مصر چې کوم خپل خلک و، نو دغه خلکو ته به یې قبطي وې. په دوی باندې د بهر نه څوک خلک راغلی و، او د هغوی قبضه وه، او دوی بادشاهان جوړ شوي وو. نو اوس قبطیانو بغاوت وکړو، او دا بادشاهان چې د چا چې دلته قبضه وه، نو هغوی یې را لري کړل. اوس قبطیانو حکومت واغستو. نو بیا چې کوم فرعونان راغلل، نو هغه د دې قبطیانو نه و، او اوس دا قبطیان بادشاهان شو. اوس چې قبطیانو حکومت واغستو، نو یوسف علیه السلام او د هغو رونه وفات شوي دي. ظاهره ده یو نیم سوه کاله تیر شوي دي. د دوی یعنی یوسف علیه السلام دلی هغه نسلونو ته به بني اسرائیل وې، ځکه چې دا د یعقوب علیه السلام د اولاد نه و. دا د هغو چې کوم دولس زامن و، نو د هغوی نسل دی که نه. اوس خو دوی په لکونو کې و، نو بني اسرائیل دې قبطیانو غلامان کړل. مخکې په قرآن کې د دوی ذکر راځي چې دوی یعنی فرعون بیا څنګه په دوی باندې ظلمونه کول، او څلور سوه کاله یې په دوی باندې ګران ګران کارونه کړي وو. ډېر ظلمونه یې ورباندې کړي وو، ډېر زیات ظلمونه. او اخر چې الله تعالی موسی علیه السلام په بني اسرائیلو کې پیدا کړو، او هغه بیا خپل قوم د مصر نه رالري کړو، او د دوی په باره کې الله تعالی بیا په سمندر کې لار جوړه کړه. په دوی باندې به من او سلوا راتلل. د دوی دپاره دولس چینې الله تعالی را وایستې د ځمکې نه، او د هرې قبیلې خپلې خپلې چینې وې. موسی علیه السلام هغوی د فرعون د ظلم نه رازاد کړل. دا لږه شان د هغوی هیسټري ده. د دې نه پس په هغوی کې بیا نور پیغمبران راغلل. په هغوی کې دومره پیغمبران راغلل، بېشماره پیغمبران. یعنی اوس چې څومره پیغمبران راتلل، ټول د دوی په اولاد کې راتلل، د بني اسرائیل نه بهر نه دی راغلی.